السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د بلوچستان چمن خار سوداګران او افغانستان ته د تګ راتګ او تجارت لپاره د لګول شوو شرطونو ضد احتجاجي پرلت پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو له چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات او وروسته خپل احتجاجي پرلت ځندولې دي، او اسرائیل د حزب الله سره د نښتو له وجې د لبنان پولې سره نږدې کلو نه خپل وګړي وباسي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته له پروندای سي احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وای له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوی د پاسپورت او ویزې شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بې روزګار شي. د چمن د سوداګرو د اتحادیې مرستیال مشر ولسیار اشکزي پرون مشال لیډیو ته ویل د سیمې د خلکو د ژوند ټوله تکیه له سپین بولدک سره په آزاد تجارت ده. بل پلو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی هم پرون مشال لیډیو ته ویل چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. اچکزی زیاته کړه چې وفاقي حکومت به په چمن کې په پاسپورت او د افغانستان د ویزې لګولو چارې زر پیل کړي. دا له هغې وروسته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو بې اسنادو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي. بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې نن له ورډ څخه کوټې پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی. بی ان پی منګل ډلې په خپل اکسپانډ لیکلي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ پر ضد کړی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړي دي، خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي. په ټولنیزه میډیا د یاد ګوند پلویانو لخوا خپرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ګاډو یو لویه قافله روانه ده او د لارو دواړو غاړو ته یې ښځې ماشومان او نارینه د هر لپاره ولاړ دی. بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل مشر پرون تور پورې ک چې د خوزدار په ورډ سیمه کې د قبایلی جګړې تر نامې لاندې ور باندې د برید استراتیژیک پلان جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اختر منګل د ورډ سیمې اوسیدونکي شفیق منګل سره له کلونو راهیسې قبایلی شخړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو به کورشو خلکو د بنو په بکه خیلو کې خپل احتجاجي پرلت د راتلونکو نومبر میاشتې تر 15 نیټې پورې ځنډولې دی. ویلې دي کتر دغه نیټې یو غوښتنې ونه منل شوې نو پرلت به بیرته پیل کړي. دوی له 13 خواوشه لس ورځو رئیس پرلت وهلې وو او حکومت یې غوښتنه کوله چې خپل کورونو ته استانه کړي او میاشتنۍ مالی مرستې ورته بحال کړي. د دې کډوالو یو مشر ملک رحمت غلام پر مشال لري تویل چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی له دوی سره جرګه کړې او د مسلو د حل ډاډ یې ورکړې ده.
د ډی سی نار ته سره جلګه وشوله د مشتا پنځم تاریخ پورې یعنی 15 ورځې پریمیر نو وخت چې تاسو کې مې مطالبه دي دا مې حل کوي او د تاسو په واپسی باندې خبره لګیا دي. کچیر ته د مشتا مطالبه و نه منل شي نو مې جو بیا د خپل پر لږ جری ستی.
منظور افریدی هم بیا پر مشال لريته ویل چې پوز هڅه کوي د تخیل او شوال په بس پړتوګه له وسلوالو پاکړي چې تر هغه وروسته بعد د سیمو د ټولو به کور خلکو واپسی ممکن شي. افریدی زیاته کړه صوبایي حکومت د کډوالو د یوې میاشتې مالی مرستې لپاره 15 کروڑ روپۍ دوی ته جاری کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی پرون یې خپل سلور کلن خود ساخته جلاوطنی ختمه کړه او له لندن اسلام آباد تستون شو. هغه پرون ماښام لاهور ته ورسېد او هلته هرکلی ته په مینار پاکستان میدان کې جمع شو او خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه. شریف وویل د ګوند لومړیتوب یې په هیواد کې د ګرانۍ مسله حلول دي، که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي، خو زیاته کړه چې یوازنۍ خواهش یې د پاکستان اقتصادي بیا بحالي او د دې هیواد ترقي لیدل دي. حکومت په 2018 کال کې د نواز شریف اخیره پاتې شوې وو او عدالت د درغلیو په مقدمو کې هغه ته د 14 کلونو د بند سزا اورولې و. نوموړی چې د 2019 کال په نومبر کې د عدالت په اجازه د علاج لپاره لندن ته تللی و. اسلام آباد های کورټ د حفاظتي ضمانت اخیستو وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن اعلان وکړ چې دغه هیواد په شمال کې د لبنان له پولیسو سره د نږدې سیمو له نورو سوارلس اکلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونه د حزب الله له وسلوالو سره نښتې کړي دي. له دې وړاندې هم اسرائیل په یاد سیمه کې د یو خارګوټي په شمول له 28 کلو څخه د اسرائیلیانو د ایستلو اعلان کړی و. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ له هغې راهیسې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبی سرحد بریدونه پیل کړل. له هغه وروسته اسرائیل ویل چې په لبنان کې د حزب الله یو شمیر اهداف په نخښه کړی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. را سره اوسئ چې په روانه غړې کې د ریپورتونو واوري. د بلوچستان چمن خار تاجرانو افغانستان سره په تګ راتګ او تجارت د محدودیتونو ضد احتجاجي ناست پیل کړی. دوی وای
پر دا دروازه د نن نه دهشتګرد نیول سوی دی، نه پر دا دروازه اصلا نیول سوی دی، نه باروت نیول سوی دی. دلته درته چې زموږ مسکینان خلک عام ولس یو څار لا چې برته ماپشن خپل مور پلان 1500 روپیه ګټلی.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته لستنېدو وروسته په لاهور کې وی جلسې ته ویل چې د ملک ستونزې به هواروي، خو عام خلک سوای
نواز شریف بیگا غټی غټی پالیسیان یو غفوی سوم نشته. عمران خان واغم بس غټی غټی وینې پاکستان به جوړ مانوې، پاکستان سره غزوړم غر کو او دغه شنه وزدم بیگا دغه وی خو سوم نشته.
بل خوازنه خبري اعلان وای چې د تاریخ انصاف د مشرانو پر ضد قانوني کارویان به په راتلونکو انتخاباتو کې د دیګون په کارکړدګي بعد اغه زوکړي.
عمران خان نه چې هغه ډیر ډاینامیک دغه لیډرشپ دی، چې هغه کلنینو پټه باندې ډېر زیات اثرات پروږي، اوس په مختلف داغي غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي.
د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له یوکرين سره د نورو 200 میلیون ډالرو مرسته کوي او د یخنۍ له راتګ سره د هرات د زلزلې پلو ستونزې نور هم سیوا شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمې زون ریوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبري غړی دا او پکې راځو د دې غړی اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د بلوچستان د چمن سوداګر د تجارت لپاره اسانتیا وی غواړي او له همدې عمل یې له پرون راځي په دغه خارګوټ کې احتجاج پیل کړی. د دوی وایي د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د کارکونکو سوداګرو لپاره د ویزه او پاسپورت شرط ختم کړي. د خلکو په خبره د سفری اسنادو درلودل لازمی کېدلو کاروبار تجارت او سات لوی زیان اړولې ده چې لوجې بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره خبري روانې دي چې څنګه ځایي سوداګرو ته د اسنادو اسانتیاوي برابرې کړي. په دې هکله تفصيل له سیمې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د لغړی تیات چمن لوري د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان پول تصویر ما د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې پرلط پیل شوې دي. د ځایي سیاسي جماعتو په مرسته د پرلط برخوال ویل دي چې دوی به کله هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت د لارې د خلکو او تجارتو تګ راتک ته غاړه نه ایږدي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د لغړی تیات چمن سرمنشي غوث الله وای
د سرکار سره د ودرې میټینګونه وسو کده دای چې مثلا دلته پاسپورت مش پدا کوي سمنګلین کیږي یا دلته چې دی مثلا دهشتګرد راځ نه پر دا دروازه د نن دهشتګرد نیول سوی دی، نه پر دا دروازه اصلا نیول سوی دی، نه باروت نیول سوی دی. دلته ګرد ته چې دې زموږ مسکینان خلک عام ولس یو څار راځي برته ماپشن خپل مور پلان 1500 روپیه ګټلی.
ته چمن د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر ولسیاره څخه براته اول چې د چمن او سپین بول دکتر منز د تګراتک په خاطر د پاسپورت د شرط څخه به پسیمه کې بیروزګاری او نامنې نور هم زیات شي.
موږ پر دې بارډر باندې هیڅ قسم پاسپورت نه قبلوو، چونکې زموږ د چمن د تجارانو زموږ د دې د ولس د خلکو تجارت ټول مارکیټونه ټول کاروبار پر د پولې وغاړي، یعنی د بارډر باندې دی. موږ روزانه دلته په زرګاو انسانان څارځي به دوري خپل کاروباروله او ماشان برته خپل
د دې پر لږ په اړه د چمن او میتیری کې یو بل مشر بشیر خان څخه زیاته کړه چې په کار د اسلام آباد او کابل په خپلو کې سرکښینی او دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
کابل او اسلام آباد چې سرکشینی کنه سرکشینی موږ دلته په زرو لغړیان دلته فلکو انسانان تجران نقل مکامره مخ روانیږي، نو بیا به موږ پر دې بارډر باندې شهیدان ورکوو؟ نه دې مې اسلامي امارات لري، نه دې مې پاکستان لري.
د پرلتوالو د غوښتنو په اړه مشکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره خبره وکړه. نو هغه مشال ریډو ته وویل چې د پرلت د برخوالو د ستونزو د اواري په خاطر د افغانستان د سرحدي چارواکو سره تماس نیولی دی او اله ده چې ډېر ژر به د وفاقي حکومت لخوا په چمن کې پر پاسپورټ د ویزې لګولو کار هم پیل شي. د چمن دا پرلت دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان د نگران وفاقي حکومت لخوا د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان وشو چې په پاکستان کې استوګن بې اسناد افغانانو په ګډون به ټوله بارني وګړي د روانې میاشتې د وروستۍ نیټې پورې و خپلو هیوادو ته ستنیږي، او د هغه وروسته به د افغانستان څخه خلک پر پاسپورټ او ویزه و پاکستان ته راځي. پر دې پریکړه د افغانستان له لوري هم سخت عکس العمل ښکاره شوی دی، او بیا په خاصه توګه د چمن پر سرحدي پوله افغان سرحدي پولیسو په وار وار د چمن او کل عبدالله هغه خلک یې پر شناخت کارډو د پرېښودلو څخه ډډه کړې ده، څوک چې د کلو کلو راهیسې د افغانستان د سپین بولدک په آزاده منډۍ کې تجارت یا کاروبار کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګیې ورزو یوه بل موضوع ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې نن ل ورډ څخه کوټې ته د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. دا وخت د کوټې نازمنګه خبريال ایوب ترین مکسر د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته هر کله وایو خبرونه کې او دغه امن په نوم چې کوم لاریون دی په څه حال کې دی؟
ډیر مننه منور شاه صاحب. د بلوچستان نېشنل پارټي پر غوښتنه باندې نن د خوزدار د وډ تحصیل څخه د لاریون چې دی هغه پیل شوی دی د سار راسي، او په دې لاریون کې د بلوچستان نېشنل پارټي چې د لاریون مشرتوب چې دی هغه د بلوچستان نېشنل پارټي مشر چې دی سردار اختر منګل کی، او په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک چې دی هغه په موټرانو لاریانو کې د کوټ په لور روان دي، او دغه لاریون چې دی د بلوچستان نېشنل پارټي په خبره چې په وډ کې کوم چې د سردار اختر منګل اباګنی مدا حالت دوی دا وای چې دوی مخالف یعنی سردار شفیق منګل چې دی شفیق منګل چې دی هغه دوی دا وای چې حکومت یا ادارې چې دی دا غمرسته کوي، او د دوی په ضد درولې دی چې لا په نتیجه کې په وډ کې امن او امان ډیر خراب دی، او د دوی د تیر دوه میاشتو راهیسې دوی دا وای چې حالت د دوی خلک او هغه چې دی د یو بل په ضد په مورچو کې دی، او په وار وار ډزې سوي دي چې په نتیجه کې تر اوسه د حکومت تی چارواک پوینا لس کسان په دې کې مړه سوي دي، په هغه کې څلور کسان د سردار اختر منګل او دوه د شفیق منګل کسان دي، او دغه ډول څلور چې دي هغه د کسان چې هغه په لارې تیرېدو یعنی راګیر چې سړی ورته ولې سي لارویانو هغه هم په دې کې مړه سوي دي، او دا ډېر کسان چې دي هغه زخمیان سوي دي. نو د دې لاریون مخه دا ده چې دوی پر د حکومت صدا غوښتنه لري چې هغه د پکار دادي چې د شفیق منګل ملاتړ ونه کړي، خو د شفیق منګل لخوا چې دی هغه د دا ډول او د حکومت لخوا هم د دا ډول خبرو چې دی همیشه هغه رد کړي دي.
ترين صاحب کوم مختصر غون تراتو وای چې دا مسله سره د اختر منګل او شفیق منګل ترمنځ د شخړه سره بنیادی
دا ډیر زړه شخړه ده، د تیرو شلو کلو څخه زیاته زړه شخړه ده، او په لومړني وختو کې د سردار اختر منګل او د دې چې مخالف دي یعنی د شفیق منګل پلار سر نصیر منګل هغه د قومي اسمبلی غړی پاتې صوبای اسمبلی غړی پاتې شوی دی، په هغه وختو کې د دې د مزکی تنازع وا، خو بیا دغه یو قبایلی جګړه جنجوړه سو، او اوس چې دی هغه دی دا وای چې دا سیاسي جګړه ده ځکه چې د سردار اختر منګل لخوا دا تور پوری کیږي چې حکومت او ادارې چې دی هغه شفیق منګل چې دی په بشپړه توګه د دې په ضد سپورټي، او د سردار اختر منګل لخوا هم دا خبرې په داس وخت کیږي چې کله د انتخاباتو تیاری نیول کیږي نو دوی داسې فکر کوي ویره لري چې کېدلی شي دوی ته په سیاسي توګه هلته په وډ او خوځدار کې شفیق منګل څه زیان ونه رسوي.
سمه ده. ښکاري داسې چې دغه د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې غټه غوښتنه د حکومت نه ده، نو حکومت څه وایي په دې اړه؟
حکومت خو په وار وار د چکم تورونه د سردار اختر منګل د ډل لخوا پر حکومت لګیږي هغه دا رد کړی دي او بیا دا ویلي دي چې دوی په سیمه کې امنیت ټینګول غواړي او په دې لړ کې اوس څګړې لمخه د بلوچستان نگران د اطلاعات وزیر جان اڅکزي هم یو بیان جاری کړی دی په هغه کې هم دا ویلي دي چې د وډ د ستونزې د وارید لپاره نن غونډه هم کړې ده او بیا دوی دا وایي چې دوی د نگران حکومت یو کمیټي جوړ کړی و چې په هغه کې د دواړو ډلو مشرانو ته برخه ورکړی و، خو د حکومتي چارواکو په وینا چې د سردار اختر منګل ډل چې کم کسان و د دې کمیټي لپاره ټاکلی وو هغه په هغه غونډه کې هغه ګډون نه دی کړی او دوی دا وایي چې دا د وډ ستونزه ده، د دې داواري لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. دلته د اورېدونکو لپاره زه دا وایم چې دغه دواړې ډلې به هغه په مورچو کې یو بل په ضد دوی درېدلی وو، خو یوه اونۍ لمخه حکومت اعلان وکړي چې په څلور ورځې کې په کار دی چې دغه مورچې ختم شي او بیا تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر د کوټ کې د خبریالانو سره په خبرو کې هم دا خبره تایید کړې وه چې اوس هغه مورچې چې دی هغه لرې شوي دي، خو سردار اختر منګل دغه کوم سیاسي جماعت هغه دا وایي چې د زموږ مورچې لرې کړې دي، البته د شفیق منګل مورچې چې دی یا وسلوال کسان هغه اوس هم هلته ناست دي.
سمه ده. ډیره مننه زمونږ همکار ایوب ترین وو چې د کوټې نړیوالې حال شریکو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د امن په نوم لاریون په حواله باندې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته په لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند په زرګونو غړو د یوې جلسې په ترڅ کې د خپل مشر نواز شریف هرکلی کړی دی. نو موړې له نږدې سلور کلنې خود ساخته جلات وطني ورسته پرون د لندن نه پاکستان ته ستون شو. نواز شریف چې درې واره د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوې ده، د درغلې په قضیو کې سزا شوې او خو ورسته ضمانت شو او د علاج لپاره برتانیا ته تللی وو. په دې حق لا تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو
سلور کال پس ملک ته پراتلو په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف تمنار پاکستان په میدان کې په لاهور کې ویجلسه ته وینا وکړه. د خپل حکومت کې د شو کارونو یادولو سره د ملک ته پرمختګ لپاره د یونیوي سفر په پیل زور ورکړو. د نواز شریف ته وینا مهم ټکی د ملک اقتصاد پیاوړی کول، د چانه د بدل نه خستلو هوټ کول او د ګاونډي هوډونو سره د خو اړیکو او د ملک ټولو ادارو سره په شریکه د کار کولو ژمنه کول. د جلسې ته د وینا په وخت ویل
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا.
زدا خدای پاک من دعا غواړم چې زما په درکه کله هم د بدل اخیستو جذبه پیدا نکړي. زدا د کوم خدمت کول غواړم. د پاکستان خلک چې د کوم ستونزو سره مخ دي په وجه غور وکړي او د آئین د روح مطابق په اتفاق سره د مستقبل پلان جوړ کړي. په آئین عمل کوونکو ادارې ګوندونه او د ریاست ستنې باید په ګډه کار
وکړي.
د نواز شریف ته تقریر په حق له تزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان ورسپانه بیورو چیف امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل.
پی ایم ایل نے کہا تھا کہ وہ ایک روڈ میپ دیں گے.
مسلم لیگ نون ویلو چې په دې جلسه کې نواز شریف ته مستقبل د پر یو تګلار وړاندې کوي. زما په خیال د عمومي خبرې وکړې، د خارجه پالیسۍ ذکر وکړو، د خو اړیکو خبرې وکړه، د کشمیر او فلسطین خبرې وکړې او د خپل کارنامو تر څنګ د ګرانۍ او د بجلی خبره هم وکړه. خدای ونه ویل چې ګرانۍ به څنګه کموي او یا د آی ایم ایف نه به ځان څنګه خلاصوي. ما ته د په وینا کې څه واضح روډ میپ په نظر نه آیا. ډېر تجزیه نګران د نواز شریف ته بدل نه اخیستو او په شریکه د ټولو ادارو او ګوندونو سره کار کولو ژمنې ته د یو لوی بدلون په نظر ګوري، خو ځنې یې دومره مهم او قابل عمل نه ګڼي. تجزیه نګار او په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل.
نواز شریف هغه چې څنګه په ماضي کې په تقریرونو هغه سي تقریر دا نو هغه وجه دا ده هغه څنګه هغه مارل ګراوند یا مارل ویریوز یا مارل اتھارټي هغه څنګه ځکه نشته چې هغه یو انتهایی یو داسې کنټرول شي ډیل په تحت باندې هغه واپسي شي دا چې هغه کې مطلب ډېر خلک ډېر تجزیه نګار یا ډېر کوم سورسز یا دا وی چې دا انټرنیشنل اسټابلیشمنت سره د ډیل شي دا ډېر بګي دا وی یا دا لوکل اسټابلیشمنت.
په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفعت الله اورکزی وایي چې د نواز شریف د تقریر په هکله د نورو سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو رد عمل ته انتظار کول پکار دي.
تقریبا کم یو گھنٹہ تقریرو محتاط انداز کی دی خبر کڑی دی دی دا وے چھ زہ مطلب چانہ انتقام نہ لم کنا دا خود لگا دا خبر کی چھ ماسر خو زیاتے شو وا 2017 کی نو دا لگا مطلب آغا چھ کم فوج طرف تہ اشارہ دی آغا نہ خود دے اس وا دا شو لگا آغا نہ خورا ورست شو نو لگا دا شان انداز کی دا خبر کولی چھ زہ خو بس مطلب بس جوڑ جوڑ یم مطلب وزیر اعظم میں کہ خیر یو بس دا ملک بس مشکلات نو بس
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نواز شریف بیرته راتګ او جلسې تر د وینا د پاکستان د سیاست لپاره ښه زیری دی.
خو نواز شریف دا خبره کوم چې زه به د ګاونډي هوادونو سره ښه تعلق جوړوم او نفرت چانه نه کوم، انتقامی سیاست نه کوم. دا د معاش ټیکیدنې طرف ته پیل سټپ ته یقینا پاکستان په دغه وخت دې متحمل کېدی نشي چې هغه هند سره جنگونه پیل کی یا هغه افغانستان سره جنگ پیل کی، بلکې پکار دادا چې د ملک سیاسي استحکام په دې حواله راشي چې موږ ټولو ګاونډیانو سره خپل تعلقات خکو او هغه لارې چې کومې بندې دي، چاهے هغه هند سره وي چاهے هغه افغانستان سره وي، که چیرې دا لارې کلاو شوې د پاکستان نیمې مسلې خپل په خپل حل کیږي.
نواز شریف په کال 2019 کې د فساد په دوه کیسونو کې د عدالت لخوا د 9 کاله او 10 کاله سزا کېدونه پسته علاج لپاره د 100 هفتو په ضمانت لندن ته لاړو، خو بیا هلته پاتې شو او د اسلام آباد های کورټ نه حفاظتي ضمانت اخیستونه پس په 28 اکتوبر پاکستان ته بیرته راغی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرون د لاهور په مینار پاکستان پارک کې خپل پلویانو ته ویلي دي چې د پاکستان ستونزې به حل وي او د پاکستان چې کوم اقتصادي مشکلات دي د هیواد په دغه نو باسي. په دغه اړه باندې په سواد کې زمونږ همکار نیاز احمد خان د زنو عامو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه د نواز شریف د دغه ویناونه څومره مطمئن دي. راځي چې په ګاډي وورو.
زمایے محمد سلیم نوم دے از پیاری خرسوم گورے کی سواد مارکیٹ میں خدا نواز شریف بیگا گٹی گٹی پالیسیاں نیو کوئی سوم نشتی دین ما کی شپا شریف حکومت ہو تیل چیدی اغما شان دی خی گران کڑی دی وڑا او تیل او پیٹرول لار سی گران کڑی را پسے و د بیگا وی 400 بز زیل راولم کوئی سوم نشتی عمران خان او اغم بس گٹی گٹی وی نے پاکستان ما جوڑ مانو پاکستان سے راغ جوڑم کر کو او دغه شنه وز دم بیګه دغه وی خو سم نشته.
زمانم امجد علی ری زپا منګوره کی اوسیتون کی مالیسی او ورکوټیشن کاروبار دی. نو شریف ملک تراغه خو خپل خبري وکړه، مطلب لکه ایکسپرت سړی دی، لکه ایکسپیرینس دی او لکوټی دی چې دا ټپ ټایم یې تیر کړی دی، لک ډیر د دې ملک نه چې بهر پاتې شو، د خلکو نه بهر پات. نو هغه زما په خیال وس کوشش کوي چې دا سیټ اپ چې دی دا بالکل لک خپل لاین تر ولي، بیا ور سره لک اپشن شته، لکه مطلب دا دی چې ملک دا محکمې او دا چې دی دا ور سره لک ملاتړي کېدای شي د دې د حساب هغه حساب کتاب برابر کړي، بل دا دی چې لکه پاتې شي دی په چل پوهېږي که نه چې څنګه به کېږي څنګه به نه کېږي.
زما محمد اسحاق نوم دی، د بیمنګورې دکاندار یم. دا خو ناممکنه خبره ده چې نواز شریف دې راشي او هغه دې مقصد دا دی انداني راولي. د نواز شریف او د داداري او پاکستان دکان دی، خو دلته کاروبار راځي چې کله حکومت ختم شي د دې ځنه روان شي او بهر ملکونو ته لاړ شي، جدادونه هلته دي، تعلیمونه بچي هلته کوي، میډیکل له هلته دي، ډاکټر له هلته دي. اس قسمه په دې قوم باندې کار نه ساتي چې نن موږ ووایو چې هغه به راشي هغه دا کار وکړي. دا ساډار ورسره بیکار هغه دی وزیر خزانه راغی نو هغه ولګېد، د دې ځنه ډالر ولګېد 330-340 ته وخېجو. حالانکه خلکو وی چې ساډار راشي نو ډالر به 120-130 ته راشي.
زما خو عبدالرحیم نوم دی، منګوره کې د پروټو کار کوم او نواز شریف چې راغی دا خو ډېر ښه کار وشو او انشاءالله د ده په حکومت کې مونږ په 700-750 روپۍ وړاغېسته او د الله رحم دی چې انشاءالله دی به که ډېر ارزان نه کېدی 1000-1200 خو به راولي. اوس مونږ په 2800 روپۍ وړالو، نو د ده حکومت ډېر ښه و، بجلی پکې مخوا ریټونه یې ښه و او روا هر شی پکې لکه ښه و، ارزانو غوړي وړو چی چینی دا شیزون ارزانو. خو کله چې د ده حکومت ختم شو رو شی بل شانی شو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وینا په اړه مو د سواد د عام خلکو تاثرات اوریدل.
د مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو به کورشو خلکو لزایي انتظامی سره د خبرو ورسته د بکخیلو احتجاجي پرلات د راتلونکو نومبر میاشتې تر 15 نیټه پورې ځنډولې ده. دوی له تیری ویونه راځي احتجاج کاوه چې حکومت دې خپل سي متستانه کړي او مرسته دې ورسره وکړي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته ویلي پوز هڅه کوي چې د تخیل او شوال په بشپړتوګه له وسلوالو پاکلی او بیا دغه کډوال خپل سي متاستانه کړي. نو مولي د دوی سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. په دې حق لا د عمر وزیر ریپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان د تاخیلو او شاول تحصیلونو به کورشو خلکو بنو بکاخیلو کې د یو ونین روان احتجاجي پرلت انتظامی سره خبرو په ځنډولې. دوی وویل چې مرسیال کمشنر منظور افریدی سره مذاکراتو پس د اکتوبر 15 نیټه پورې پرلت وځنډو. د مطالبو پوره کولو ډاډ یې ورکړی. مظاهره کوونکو حکومت نه خپلو سیمو ته ستنېدو او د میاشتنی مرستو بهالۍ غوښتنې کولې. دغه کډوال وایي چې نهه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړې، نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک چې ستانه شوي د داخل او شاول تحصیلونو خلک ته هم نور ستانه کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان انتظامی سره مذاکرات وشول، پر لتی وزنډولو د غوښتنو منلو ډاډ ورکړل شوی. کدا اکتوبر 15 نیټه پورې مرستې بحال نشوي او واپسې پاړه مثبت ځواب ورته میلاو نشو، نو بیا پر لت پلاوی.
پریمیر نو وخت چې تاسو کې مې مطالبه دي د امیر حلقوی او د تاسو په واپسی باندې خبره لګیا دي. کچیر ته د میش د مطالبه و نه منل شي نو میش بیا د خپل پر لږ جری ستي.
د کور شوی خلک وای چې حکومت د دوی سیمه نور له وسلوالو صفا کړی، نور د پخپل سیمه ژوند ور کړی. د کالونو کډوالای نه نور ستړي شوی دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو سره خبره کامیاب شوې، پر لتی ختم کړ. د دوی د واپسې پاړه خبره روانه دي. ډیرای سیمه لا کلیر یا صفا شوه نه دي، خو عمل یې روان دي. نو موړی وویل چې کډوالو ته ډاډ ورکړي چې څنګه هم د دوی سیمه صفا شي، د واپسې بهیر به پیل شي. مرسیال کمشنر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ڈی ایم اے د کډوالو د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ جاری کړي. کډوالو ته به د پاتې درې میاشتو مرستې هم زر جاری شي. د شمالي وزیرستان نظر بیا زب عملیاتو نه لکونو خلک به کورول چې د انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي دي. خو د تاخیل تحصیل نیمایی یعنی 13,000 پورې رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شوال دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. دوی له حکومت په وار وار غوښتنې کړې چې 10 کاله یې پوره کیږي چې بې کوره شوي دي، نور د خپلو سیمو ته واپسې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته له پرون راځي احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی وایي افغانستان سره په پوله د تجارت د اتګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوی د پاسپورت او ویزې شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بې روزګاره شي. بل پلو د بلوچستان نگران صوبایي حکومت ویلي دي چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې نن له وډ څخه کوټه پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. بی ان پی منګل ډله په خپل ایکس پاڼه لیکي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ پر ضد کړی دی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړی دی، خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورنه رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیل پورا شو خلکو د حکومت سره د کامیاب مذاکرات ورسته د بنو په بکاخیلو کې لتیرو لسوره زرایس جاری خپل احتجاجي پرلات راتلونکو نومبر میاشتې تر 25 نیټه پورې ځندول ویلې دي. کداغه نیټه پورې غوښتنې ونه منل شو نو پرلات به بیرته پیل کړي. دوی غواړي چې خپل سیمو ته د ستانه کړل شي او مالی مرستې دي ورسو کړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی ویلې دي چې په دې لړ کې یې حالې ځلې پیل کړي دي. اسرائیل نن اعلان کړی دی چې دغه حیوانات په شمال کې د لبنان له پولیسو سره نږدې سیمو له نورو سوار لسو کلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونو د حزب الله له وسلوالو سره نښتي کړي دي. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت نښتو لړۍ لاغې رئیس پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل په جنوبي سرحد بریدونه پیل کړل. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سورزو زنو نړیوالو رپورټونو ته د جرمني حکومت ژمنه کړې ده چې د یوکرين سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په همدې حال کې د یوکرين ولسمشر ویلي چې ترکی به په راتلونکو سورزو کې د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د یوکرين د سولې د خبرو کوربوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې ورو.
د اوکرين د بیرغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکرين ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکرين کې د پوهنې، روغتیاي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیرغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی اے د جرمنی د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره جرمنی له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارډ یورو مرسته کړې. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړې. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدې ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوې چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. خاغلی زلنسکی وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښیي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایی امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایی حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې جمع را روان دي او د شپې هوا اوس هم ډیر زیات یخ شوې ده. اندېښنه ده چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا د روغتیا نړیوال تنظیم ویلي دي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او ناارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل درکوي.
په هرات کې تیر شپه د تودوخې ټیټه درجه د سنتیګراد لس درجه و او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یوه ویډیویي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. پر راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چم گاونډ له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډولې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل ځکه د اکتوبر د 8مې زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکې فریبا چې د زلزلې له کبله یې خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي، ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي یې ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نه شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 2500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه وري پاکستان ته د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قائد نواز شریف ترستنې دوه وروسته په دغه هیواد کې سیاسي حالې زل زیاتې شوې دي. بلخوا د تحریک انصاف د مشرانو د نیول کېدو سلسله هم روانه ده. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملګرو تور دی چې د مئی په نهمه د مظاهرو په وخت د پاکستانی پوز ودانیو ته زیان اړولې وو. تر دې وروسته د تحریک انصاف او د پوز ترمنځ تعلقات خراب شوې دي او نور هم ګډوډ شول. عمران خان او د هغه د ګون زن مشران سیاستوالان په زندانونو کې یو یو شمیر مهم ملګرو یې له سیاست سره مخخه کړی ده. آیا دا په دې معنا ده چې تحریک انصاف سیاسي مستقبل ختم شو؟ آیا اسټابلیشمنت په 2023 کال په انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ملاتړ کوي؟ په دې اړه د غلام غوس ریپورت کې تفصیل اورو.
د نهم مئی د پیښو وروستو د ثبت شویو مقدمو په اساس د اکتوبر په 6مه نیټه له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال کامران منګش او له باجوړه د یاد ګوند سیاستوال انور زیب خان ونیول شول. په پیښور کې د پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په کور هم پولیس ورغلی وو، خو پولیسو هغه په خپل کور کې ونه موندلو. شینون کې وای د سیخکاری چې په روانو عامو انتخاباتو کې وا پاکستان تاریخ انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخ وی. په پیښور کې د جیو نیوز ټلویزیون بیورو چیف ارشد عزیز ملک نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د نهم مې د پیښو په مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال نیولې کیږي، خو ولې بیا چې کله دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د اړیکو پرې کولو اعلان کوي نو دوی واپس خوشی کیږي.
اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون ته یو لار ورکړی لګیا دی. نواز شریف صاحب چې رالو دی نه د دوی کمپین موس رو رو بتیږي. دا پی ٹی آئی چکم خلق دی آغا یا خو غی پارٹی پر خوا او لاړل یو پریس کانفرنس کی اوماغ الزامات کی غی گرفتاریانی کی گی اوماغ الزام نا چکل آغی واپس راجی نو آغی کلیر شی آر الزام نا.
دا پدا سی حال کی دا چی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اول دا توشخانی پا مقدمه کی بندی وو او اس محال دا ریاست دا پتو رازونو دا ابشا کولو پا قضیه کی بندی دی. خبریال او شینن که سیف الاسلام سیفی وایی چې ترسو عمران خان د بند نوی خوشی شوی او په سیاسي میدان کې په خپل موجود نوی نو داغه د ګوند مستقبل به روښانه نوی.
عمران خان د چاغه ډیر ډاینامیک داغه لیډرشپ دی چې هغه کلنی نو پټه باندې به ډیر زیات اثرات پروږي. اوس پورې مختلف داغه غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي د کورونو باندې چابې غرزلې کیږي او گرفتاریانې شروع دي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د اکتوبر په 28مه نیټه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته واپس راغلو او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون چې هغه ته څومره ډیر وخت ورکړی شو نو داسې ښایي چې په پاکستان کې موجوده اسټابلیشمنت د نواز شریف سره ولاړ دی او دې سره به د عمران خان او د هغه د ګوند ستونزې نورې هم زیاتیږي. په پیښور کې د سما نیوز ټلویزیون د مشر محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
چې دا کومه گرفتاری روانې دی او د عمران خان د پاک لبانې کوم پالیسی ده په دې وخت کې او د عمران خان مخالف میاں نواز شریف چې په کومه طریقه باندې پاکستان ته راغلي. خو یوې خبره خو ثابته ده چې راتلونکي وخت عمران خان د جماعت لپاره او د پخپل هغه لپاره زه مشکل ګورم. تر اوسه پورې زه داسې سیزن ګورم چې هغې نه ماته دا پته ولګي چې د عمران خان سره څه نرمي کېدو والا ده.
خبریال او شینونکی شمین شاهد وایي عمران خان د خپل دوري حکومت په اخیرنیو میاشتو کې د پخوانی پوځي اسټابلیشمنت سره سخت اختلافات لرل او داغه د حکومت ختمیدل وروسته بیا د نوي پوځي اسټابلیشمنت سره هم داغه اختلافات نور هم زیات شو، نو په دې وجه غوند د لا نورو مشکلاتو سره مخ شو.
تیاره ده، مستقبل خراب دی. دغه غټه وجه داره چې د عمران خان او د پوځ ترمن ده چې کوم اختلافات دي کوم جګړه ده ورځ تر ورځ پای کې زیاتې کیږي. ٹھیک ده چې عمران خان سره عدالتونه مخ دي په بیوروکریسي کې ورسره خلک شته، میډیا کې هم دغه خو پورا اثر دی، خو د پوجو دغه ترمنځ ډېر زیات اختلافات دي.
خو خبریال او شینونکو لیاز علي وایي په پاکستان کې د نورو سیاسي ګوندونو سره دا ډول واقعیات په بیا بیا شوې دي. د کومو واقعیاتو او مشکلاتو سره چې نن پاکستان تحریک انصاف مخ دی؟
په پاکستان کې په هر الیکشن کې یو کینګ پارټي وي، کله مسلم لیگ قافي، کله پیپل پارټي، کله مسلم لیگ نونی او کله د دې سره بیا پاکستان تحریک انصاف وي. او دا کینګ پارټي په خپل وخت کې خوشاله خو چې کله به پوزیشن تلل شین به وای چې نه دا داندلی ده او دا د پاکستان تاریخ نږدې د گواه ده. پاکستان تحریک انصاف د راوستلو لپاره په 2018 کې په کومه پیمانه چې حل زلی شوی، نن هغه پاکستان تحریک انصاف شدید زیر عتاب ده. اوس پورې چې کوم خدو خالق کار شوی دی، نو پاکستان تحریک انصاف په عوامي مقاماتو سره په خپلو حجرو کې هم جلسو کولو ته نه پرېږدي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده سیاسي ماحول کې د دوی په ضد روانو کاروایانو په سلسله کې په بیا بیا د خپلو تعهداتو څرګندونه کړې ده او د ټاکنو د کمیشن نه یې دوی ته د نورو ګوندونو په رنګ د سیاسي هلو ځلو د موقع ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ټاکنو کمیشن د جنوري 2023 په پای کې د عامو انتخاباتو کولو اعلان کړی دی، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړې دوه تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هازبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه تر لاسه کیږي او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم د صوبې ته خپل پوره برخه نه ورکول کیږي صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوې ده د صوبې نگران وزیر اعلی په ورسېو کې وفاقي حکومت ته یو خط هم استولې چې بقایاجات دې ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی لاندې وجه د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپل خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي نور معلومات د شاهین بنیر ریپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لقبلا په صوبا او ځنګړې توګه په خوانیو قبایلی سیمو کې پرمختیاي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بانکونو د پور اخستو بللار نشته دي
په خبر پښتوخوا کې د پنشن ډېر غټ بوج دی د دغه په مات کې تقریبا 15.4 روپۍ ماهانه چې د هغه خرج کیږي نور سمره سرکاري خرچې چې دی هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا 8.4 روپۍ چې د ماهانه د خبر پښتوخوا حکومت خرچي دي د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چي نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمی پیسې ملاوي کی بل ادا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د اغي سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي د تیر یو کال راسي خبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 عرب زیاتې پیسې دي هغه نه دي ملاو شوې
په دغه اړه مو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خل سره تماس ونیو خو بریالي نشو البته د اکتوبر په شلمه په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قومي مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخه حقدار دی خدا محال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بانکونو قرضونه واخلي
خاص کر نت هایډل پروفټ کې موږ ته پیسې نه ملويږي لګیا دي د نگران حکومت د کې لا پورې غا چې کم زمونږ ته باغ 3 ارب روپۍ میاشته ملوي دي عام نه ملويږي بل ان اف سی کې چې کم خبره شوې دي او بل د ټرایبر مرجر چې کم شوې ده غن زمونږ شیر زیاتیږي ا پیسې هم لا نه ملويږي لګیا دي تر نه علاوه فټرل اکسایز ډیوټي اویل باندې دا هغه نه ملويږي نو ویلو مقصد دا سمره چې آئینی شکونه دي خیبر پښتونخوا په دې کانسټیټیوشن کې چې کم حق لري هغه خیبر پښتونخوا ته نه ملويږي لګیا دي خیبر پښتونخوا قرضې غشته شي او دا ټیمپرری حل مستقل حل خدای دې زر نظر الیکشن وشي نوې حکومت راشي نو دا خبره ټیک اپ کې دی پاشه پدې نگران حکومت کې دا خبره ماته نه لګي چې دا حل ولري
په صبح کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بانکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمہ دي په پیښور کې خبريال عزیز بنری وایي چې په صبح کې خرابې امنیتی وضع او سیاسي بيقراري د صوبې اقتصاد ډېر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د وګدمهاله پالیسي او پرځي ارزي ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلې شوې دي
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبې کې هم
نو زمونږ د نیٹ هایډل پروفیټ یا زمونږ د اویل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ټرانسفر راځي پای کې ډېر کمې راغلو. دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انجي سره بینکونه اغشن مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قومي مالیاتي کمیشن کې د ورته خپل پوره برخه ورکړي. د صوبي وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپې پاتې دي چې تر اوسه په کې صوبې ته یوازې 103 بلین روپې ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د بریسټ کانسر یا د سینې د سرطان په اړه نمانځل کیږي چې په کې د ناروغي په اړه پوهاوی خورول کیږي. په پیښور کې د کانسر ایرنم هسپتال د اکتوبر په 20مه د پیښور پرس کلب او د هسپتال د ډاکټرانو ترمنځ د کرکټ سیالي جوړه کړې و چې مقصد یې په عامو خلکو کې د کانسر د ناروغي په اړه پوهاوی خورول وو. د ایرنم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د سیالیو تر په هنتونونو او کالجونو کې زنانه زده کوونکو ته هم د ناروغۍ په اړه معلومات او د ځان ساتنې طریقې ورخول کیږي. نور تفصیل د پیښور نظم خبريال عظمت علي شاره کوي.
خزو کې د سینې د کانسر په اړه او د پوهاوی لپاره د اکتوبر په 20مه پیښور زری پوهنتون کې د پیښور پریس کلب او ایرنم هسپتال ترمنځ د کرکټ سیالي وشوه چې ایرنم هسپتال وګټلې. دا کرکټ ټورنمنټ ایرنم هسپتال او د دوایانو کپنو په مرسته تابع کړو. د کانسر د هسپتال کارکونکي او لوبغاړي فواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو لوجي زنانه نشي کولای چې د سینې د کانسر په اړه د پوهاوی لوبي وکړي. نو په هنتون کې د پوهاوی د میچ کولو مقصد یې د کونکو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات ورکولو.
زنانه چې کم دي په ډېر زیات ریلیکټنډ دي هغه فرنٹ ته ناراضي مطلب چې ارلی ډیټیکټم شي ډیو ټو شرم وته وای چې هغه شرم د لاسا مطلب چې یو ظاهري خبره ده بریسټ کانسر یو داسې شی دی چې په شرم محسوس کوي. زموږ دا کوشش دی چې څومره ارلی سټیج باندې دا کور شي کرکټ د وجه وته میسج لاړ شي چې بریسټ کانسر ارلی ډیډکشن شته تاسو په شرم مکوي او ایز سون ایز پاسبل خپل ډاکټران ته راشي.
هر کال د اکتوبر میاش په ټوله نړۍ کې د بریسټ کانسر یا د سینې د کانسر په اړه د پوهاوی لپاره مانځل کیږي. د پاکستان د صحت د ادارې په وینا چې د سینې د کانسر نه هر کال پاکستان کې لسلویختو زرو زیات زنانه مړ کیږي. لوبغاړي او خبريال ارشاد میدانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د هر ناروغي او نورو ستونزو په اړه د پوهاوی لپاره د لوبو مرسته واغستي شي ځکه چې پاکستان کې کرکټ تر ټولو زیات کتون کې لوبه ده.
غیر چا پیر چې کم دي نو ټولې زنانه سټوډنټان یا ټیچران یا استادان هم دي نو هغه چې هم په دالاره باندې تیریږي نو کم سه کم دا کم بینر وغیرہ چلے گی دلتے آگے تو دمرا پتہ لگی چیرا دلتے وہ ایکٹیویٹی روانہ دا دے ایکٹیویٹی سے مقصد دے جگہ جدا ٹول ایجوکیٹڈ خلق دے ادویتا صرف دا دے بینرز او دے دغونو ہم پتہ لگی چیرا نو امید خدا دے چے ہم دا کم خلق پدے لار تیری یا کم خلق دل تک ناس دے نو کدوی نئی نو دی خو بخپل زنانو تا دا غی چا پرچل کے دے یو میسج خور کی
دا ملګرو ملتونو تر مخه پنړی کی هر کال دے 24 لک نزیات زنانہ دے سینے دے کینسر نہ متاثر کیږي. د ټورنمنت تابعیا کون کی د انم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته ویل چې د پوهاوی لپاره د لوبو ترڅنګ په پوهنتونونو او کالجونو کې زنانا زده کوونکو ته او په بازارونو کې هم عام ولستا پوهاوی ورکوي.
مېشته لاست ویک باندې مونږ یو سیمینار ارینج کړو د بریسټ کینسر اویرنس لحاظ سره سیمپوزیم وکړو. خپل تاسو څنګه بریسټ کینسر ډیټیکټ کولای شئ، بیا میموګراف ولی ضروری دی، ایکس ریز ولی ضروری دی، دې ټول لحاظ سره مونږ یو پراپر هغه وی خدا مونږ اکتوبر منت کې دې پاره کو چې تھرو آؤٹ د ورلد دې ته پنک اکتوبر هم ویلی شي کنه. دا میچز خدا سي دي چې دا مونږ د پاره صرف یو ز انټرټینمنټ هم راشي، خو بل پک دا چې لږ ډیر اویرنس هغه راشي. لایک تاسو دا بینرز کتلی شئ، مونږ یونیورسٹیز کې واک کو او واک کې مونږ سره د بریسټ کینسر اویرنس لحاظ سره ډیفرنٹ فلیکس وی پینلز وی.
دا ارنم هسپتال ډاکټرانو ویل چې د سینې د کینسر نه د بچ کېدو لپاره باید هر مور خپل ماشومانو ته د سینې پی ورکی. او د 15 کالو نه کم عمره زنانه دی په کال کې یو وار او د 30 کالو پورې زنانه دی هر میاشت د سینې د کینسر په اړه د ډاکټر نه چیک اپ کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
او اوس هم ورزو افغانستان ته د تیر جمعې په ورځ په خوست کې د سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو خبريالانو لپاره د رواني ناروغیو په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. خبريالانو ویل چې د ټولنې د نورو برخو په نسبت دوی له حالاتو په خډیر متاثر دي او له دې قبله بیلابیل رواني استونزو سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د سیاسي بدلونونو، ډول ډول محرومیتونو، مهاجرتونو او اقتصادي ستونزو له وجې وګړي له رواني ناروغیو ډیر متاثر دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبريالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبريالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ایز خبريال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
کوو یو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډیره پورې خبريالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او هفته شن ځینې اقتصادي ستونزې دي. پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبريالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ.
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوي په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سر مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سیمه ایس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حلتو سر مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده. باید اصلاح کو مشومون سره د ځانه وسره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینا ویر کو کور کې مشومون سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر لکه مخک وختو کې چې وداسي یو څه زیات کو دغه حالت مخنیوي ولګي.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغیو د رامنځته کیدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.